دامه شالاری دستوری میشه وقت ما خام تا 15 بجی دی دنن روز آخری خبری گړی کې زغل آیاز او فرخند اسد درته هر کله وای په روانه گړی کې د قوالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو کولمړې بار ورکو فرخند اسد تا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په ترخم پوله د افغان حکومت لخوا د اضافي ټکس پر ضد د ډرایورانو احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. د افغانستان ولسی جرګې د جوزجان په پخوانی والی احمد احچی د ناوړه چلند په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او یو نړیواله ډله وایي شامی ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په یو هوایی برید کې ښایي له کیمیایي وسلې کار اخیستې وي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت لخوا د اضافي ټکس پر ضد د پاکستانی او افغان ډرایورانو په ترخم پوله احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې افغان حکومت دوی نه غیر قانوني روپۍ اخلي او د خاک پولی په نوم یې 15,000 افغاني ټکس زیات کړی دی چې دوی ورکولو ته تیار نه دي. په ترخم پوله یو ډرایور وایي د دوی نه دواړو غاړو ته هر ورځ سیوا پیسې اخیستل کیږي.
جائز روپے خلق رانا اخلی اپلیم رانا اخلی دیپلیم رانا اخلی دیپلے خاص ادار رانا اخلی اپلے افغانستان اسکر رانا اخلی پتی نہیں لگی چی کم سرکاری روپئے وصول روپئے گیٹ پاس روپئے خبر روپئے جگہ رانا احتجاج اپل روان دے ڈزم شوی.
د افغان ډرایورانو اتحادی مشال ریډیو ته ویلي چې تیر مخام په ډکه سیمه کې د سرحدي پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ ډزې هم شوې دي چې پکې یو ډرایور وژل شو او درې نور ژوبل دي. خو افغان چارواکو لا په دې اړه سن دي ویلي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي د احتجاج په نتیجه کې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو ګاډي ولاړ دي. نن په بلوچستان کې د سوراب هوشاب سړک پرانیستې دستورې ته وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دا سړک د گوادر نه افغانستان او منځنۍ ایشیا پورې تر ټولو نږدې لار ده او دا به د شمال او جنوب ترمنځ د رابطې تر ټولو موثره لاره اهم وي. د وزیر اعظم دفتر تر مخه چې سوراب هوشاب سړک 4.8 کیلومتره اوږد دی او 2.2 اربو روپو نه پرې زیات لګښت راغلی دی. دا سړک د چین پاکستان غربي لارې مهمه برخه ده. نن په تربت کې وزیر اعظم نواز شریف ته هم ویل ډیر خوشاله دی چې په دغو سیمو کې د پرمختیایي کارونو پرانسته کوي. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په خبر پاڼه کې ویلي امریکا په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم د منصوبې د لومړۍ مرحلې لپاره وابډا ته 8.5 اربع روپۍ ورکړي. نن په اسلام آباد کې یو اس ایډ وابډا چارواکو دغه منصوبه لاسلیک کړه. په دغه وخت امریکایي سفیر ډیوډ هیل ویل امریکا غواړي چې په پاکستان کې په پرمختیایي منصوبو کې له دغه هیواد سره مرستې وکړي. د کرم تنګي ډیم د لومړۍ مرحلې پوره کېدو نه بعد د 1400 اکړو نه زیات ځمکه خړوب شي او دغه منصوبه به اضافي بجلی هم پیدا کوي. په دغه غونډه کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف هم ګډون کړي. حکومت ته شمالي وزیرستان د 1550 اغیزمن شو کورنۍ غړو ته مالی مرستې ورکړې دي خو ځایي خلکو بیا دغه مرستې پوره نه دي ګرځولي. پرون په میرالی کې په دې اړه یو غونډه وشوه. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین د مالی مرستو چیکونه وویشل. په دغه وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې یو اوسیدونکی وایي
میر غریب خال کی ضرب غذا بالی کیری نام یہ لکھ کری دے فوج تارا پر تشو یدو او ویز دلتا چوٹا وی ہے چتل سی دور تا ورسا تل سی دور ہے چ چوٹا تا ورسا تیرن گارڈن پ پیسے بند رو گڑی دی پپے مٹن مخس دی ٹول پاکستان دے میر غژاغ دا اور وچ زرم جو تای جانو رسرا.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي. چارواکي وایي ټولو اغیزمنو شو خلکو سره به مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې د جوزجان د پخواني والی احمد احچی د اداو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې باید انصاف وشي. احمد احچی پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولې او جنسي تیرې پرې کړې دي. احمد احچی وایي
بشمول خود دانه فر گفتیره
دی وای دوستم خپل قومندان او نه ساتونکو ته امر وکړ چې پرما جنسی تیرې وکړي. دوستم ورته ویل چې تر هغه دې پرما تیری ته دوام ورکړي چې لاندې پر زمکه ویني تویشي او بیا تصویرونه واخلې چې زه یې وګورم.
له دغه سرګندونو وروسته تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما او د امنیسټي انټرنیشنل په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخوا د رشید دوستم د دفتر خبر پاڼې دغه تورونه رد کړي او وایي چې احمد ایشی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس لرلو له امله نیول شوی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د پارلمان په ګډه غونډه کې د خپلې دندې سوګند پورته کړې دی. 59 کلن میرزیایوف د نه وړاندې د دغه هیواد وزیر اعظم هم پاتې شوی دی. هغه د دسمبر په 3 د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د هغه د راتګ سره په دغه هیواد کې د ځینو اصلاحاتو راوستلو تمې زیاتې شوې دي. میرزیایوف د خپل سوګند نه وړاندې ځینې سیاسي قیدیان هم خوشی کړل او غواړي چې د خپلو گاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. شوکت میرزیایوف تیره اونۍ د گورنرانو او د ښاروالانو د انتخاب لپاره د نیخ په نیغه انتخاباتو وړاندیز هم ورکړی دی. یو نړیواله څارونکې سازمان وایي شامی ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په یو هوایی برید کې ښایي له کیمیایي وسلې کار اخیستې وي. د کیمیایي وسلو د استعمال د منع سازمان ویلي پالمیرا ته نږدې په اکیرباد سیمه کې د کیمیایي وسلو د استعمال د راپورونو په اړه سخته اندېښنه لري. دا سیمه د داعش ډلې په کنټرول کې ده. د شام د بشري حقونو لندن میشته ډله بیا وایي د هما ولایت په اکیرباد او یو شمېر نورو سیمو د پرونیو بمباریو په نتیجه کې د 1400 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل شوي هم دي. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیې د رابیا اکرم خان ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ 60 پیسې او په 1.44 روپۍ 60 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال 35.52 روپۍ او 35.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به په پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او -5 وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد او وړاندې کول درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او ټوئیټر باندې کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په تورخم پوله دواړو غاړو ته ډرایورانو د افغان حکومت لخوا د اضافي ټکس پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. په تورخم پوله یو ډرایور وایي
او چې هغه څه ترانسپورټ لیاري د از مونږ هم لور سره ځکه چې مونږ هم دا پیسې اخلي او هغه نه مخلي ځکه چې دې نه مونږ روان شو ګیټه پورې 5000 روپۍ مونږ نه لګي.
تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې تحریک استقاب جمع کوي او وایي چې وزیر اعظم قام ته دروغ ویل دي. کارپوهان د سیاست دانانو رول تسلیم دي. قبائلی سیمو سیدونکو پر شپږم ورځ هم خپل حکم لپاره احتجاج ته دوام ورکړی. دوی له حکومت څخه شکایتونه کوي.
دې کمې وعدې د سکولونو کړې وي. د کلیو کړې نه غره ریبلیټیشن شته نه غره کورونو غره معاوضه شته نه غره سروې شته نه سکولونه شته نه بجلی شته.
په شمالي وزیرستان کې چارواکو د فوجي عملیاتو له وجې زیانمن شوو کورنیو سره مالی مرستې کړې خو اغېزمن شوې کورنۍ وایي دا مرستې کافي نه دي. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د تورخم پولي هغه غاړی ته نن په دوی مورز هم د افغان حکومت لخوا د ټکس د اضافي ټکس پر ضد د ډرایورانو احتجاج دوام لري او نن د تورخم پولي دی غاړی ته هم پاکستانی ډرایورانو دغه ټکس پر ضد احتجاج پیل کړی دی او خپل گاډی ودرولی دی. دوی وای چې د دوی احتجاج په ترهاغي پورې دوام ولري چې ترسو د دوی غوښتنی نوی منل شوی. ځینې افغان ډرایورانو بیا بیګا مشال لړیتوي چې تیر ماښام د تورخم پولی ها غاړې ته افغان پولیسو په ډرایورانو باندې ډزې کړې دي او مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل له تورخم نه د مشال لړیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی او په تورخم کې موجود ډرایوران وایي چې افغان حکومت لخوا په مال وړونکو ګاډو باندې کوم ټیکس زیات شوی وو. د هغې پر ضد نن په دویمه ورځ هم د ډرایورانو احتجاج دوام لري. د تورخم پولی هغې غاړې ته په سلګونه ګاډي ولاړ دي او د تورخم پولی دې غاړې ته پاکستانی ډرایورانو هم د نن نه احتجاج پیل کړی. پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې افغان حکومت دوی نه غیر قانوني روپۍ اخلي او د خاک پولی په نوم یې 15,000 افغانۍ ټیکس زیات کړی او دوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. د پاکستان امنیتي سرتیری هم ترې په تورخم کې غیر قانوني روپۍ اخلي او دا ټول ټیکسونه دې ختم کړی شي. په تورخم کې موجود ځنې پاکستانی ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل
نوم روسمین دی واقعیا دا چې خپل وینن والی چې شتلی مونږ داسې خبر شوی یو او چې هغه څه ترانسپورت لیاري داس مونږ هم لا ورسره ځکه چې مونږ نم دا پیسې اخلي او هغه نه مخلي ځکه چې د دې نه مونږ روان شو ګیټه پورې 15,000 روپۍ مونږ نه لګي. نن دا حکومت لذي چې حکومت خزانه لتلای او داس چې په ګیټ کې وزو 15,000 افغانۍ را نه اخلي دام نه جایز دی لارې ټولی ولیاړي.
راجګل مسله دا چې ارتال درې مورو د تختابګ نه روان شو تر بارډر پورې مونږ نه شپاره درو بوله درپځي ته لګي بغیر
مدیر خان منوم دی او تورخام کې ناستې بس د غړتال په وجبانه بس روپۍ خلک را ناخلي نه جایز روپۍ خلک را ناخلي اپلیم را ناخلي دی پلیم را ناخلي دی پلی خاصدار را ناخلي پلی افغانستان اسکر را ناخلي پتی نه لګی چې کومې سرکاري روپۍ اصول روپۍ دی ګیټ پاس روپۍ لم خبر روپۍ جګړه نه وخښتې احتجاج په روان دی ډزم شوی.
د تورخم پولی هغه غاړی ته موجود افغان ډرایورانو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د تورخم پولی نه په 10 کیلومتره فاصله باندې په ډکه سیمه کې د ډرایورانو په احتجاج باندې افغان پولیسو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی او نور درې پکې ژوبل دي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی به نن یو ځل بیا پاکستانی او افغان ډرایورانو او افغان سرحد د چارواکو سره یو جرګه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو زو اسلام آباد ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره شپه پارلمان نه د بایکاټ ختمولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا بایکاټ یې ځکه ختم کړی چې نن به په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف تحریک استحقاق او تحریک التوا جمع کوي. د دوی په وینا وزیر اعظم پارلمان ته دروغ ویلي دي د پاناما اسنادو په اړه. خو بلخوا د پاکستان وزیر اعظم او حکومت وفاقي حکومت دا وایي چې د پاناما اسنادو په اړه وزیر اعظم قام ته او پارلمان ته دروغ نه دی ویلي. نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر شپه پارلمان نه د بایکاټ ختمولو اعلان کړی او ویلي دي چې په پارلمان کې بنند وزیر اعظم پر ضد تحریک استحقاق او تحریک التوا جمع کوي. د دې دوه تحریکونو تعلق د وزیر اعظم لاړه په پارلمان کې د پانا مسنادو په اړه بیانونو سره دی. یاد دي وی چې له دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف د 2014 په ټول ډاکونو کې درغلیو خلاف هم د پارلمان بایکاټ کړی وو. خو بیا یې اوه میاشتې پس د یمن خلاف په سعودي اتحاد کې د پاکستان شمولیت پر ضد خپل بایکاټ ختم کړی وو او د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی وو. د پارلمان بایکاټ ختمولو او تحریک استحقاق وړاندې کولو په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې د پاناما اسنادو کیس په سپریم کورټ کې ځنډولو له وجې تحریک انصاف ته مایوسه شوې. نو اوس تحریک انصاف د پارلمان نه لارې په حکومت فشار چول غواړي. خو ګران ښکاري چې د دوی دا تحریکونه به کامیاب شي.
عمران خان ګڼي چې دا یوه داسې مسله ده چې د دې په اړه په پارلمان هم فشار اچولی کېدی شي، نو ځکه اوس د پارلمان استعمال کوي. حالانکه تبا ورته کامیابی نه ترلاسه کیږي، خو تقریرونه کولی شي، مسله وړاندې کولی شي او د فشار زیاتولو لپاره خپل د تحریک استحقاق حق استعمالول غواړي. نو زما په خیال د عمران خان دا یو حکمت عملی ده، ځکه چې په سپریم کورټ کې خو با کیس روان وي، خو عمران خان ته هلته نه د کامیابی څخه امید نشته.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وايي موجوده سیاسي ګوندونو سره د ملک او عوام لپاره خاص ایجنډا نشته. په کار خو اوس دا و چې دوی د کال 2013 الیکشن لپاره کار وکړي.
اوس هم خلک دا ګوري چېرې دا خلک دروغ وایي، دا ټول سیاسي لیډرانو خپل بهانه او طریقې دي. دا پاکستان پرابلم هم دغه ده چې زموږ پولیټیکل لیډرشپ چې دی دومره میچور نه دی چې هغه کله چې خبرې کوي نو د هغې دو دو محسوس کړی دی. مطلب دی خپل ځان خلاصول لپاره یو بل خلاف خبرې وکړي. تاسو عام عوام وګورئ چې عام عوام سره څه کېږي، مارکیټونو کې څه کېږي.
تېره ورځ پاکستان پیپلز ګوند هم د وزیر اعظم نواز شریف خلاف تحریک استحقاق جمع کړی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنوندونکو، په بلوچستان کې د سوراب هوشاب سړک پرانستې دستوري ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې تېرو وختونو کې بلوچستان له ترقۍ محرومه ساتل شوی و، خو موجوده وخت کې یاده صوبه د ترقۍ له دور نه تیریږي او نوې بلوچستان مطلب نوې پاکستان دی. د وزیر اعظم وینا وه چې دا سړک د گوادر نه افغانستان او منځنی آسیا پورې تر ټولو نږدې لاره ده او دا به د شمال او جنوب ترمنځ د رابطې تر ټولو مؤثره لاره وي. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د شروع پورس په بلوچستان کې د سوراب هوشاب سړک پرانست دستوري ته وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په بلوچستان کې په یو شمېر ترقیاتي منصوبو کار روان دی او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې له وجې بعد د سیمې ټولې محرومیانې ختم شي. د وزیر اعظم وینا وه چې په تیرو وختونو کې بلوچستان له ترقۍ محرومه ساتل شوی و، خو د سوراب هوشاب سړک نه د ترقۍ ډېرې موقع او امکانات پیدا شوي دي او دا سړک د گوادر نه افغانستان او منځنۍ اسیا پورې تر ټولو نږدې دی. سڑک د جوړېدو له وجې گوادر بندرگاه وس د نېشنل های وې یا قامی سړک سره وتړلې شو او دا د گوادر نه افغانستان او منځنۍ اسیا پورې تر ټولو نږدې لار ده. دا سړک به ان شاء الله د شمال او جنوب ترمنځ د رابطې تر ټولو مؤثره لار وي او دا د سی پیک د غربي لارې یو مهمه برخه ده. په ویلو خو صرف دا یو سړک دی، خو ځان سره به د ترقۍ ډېرې موقع او امکانات پیدا کوي. د بلوچستان د ترقی په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا،
پاکستان کا یہ حصہ جس ترقی کے دور سے گزر رہا ہے،
د پاکستان دا برخه چې د ترقی کمزور نه تیریږي نو دا مثالی ده. دا سي ترقیاتی کارونه ل دی وړاندې په بلوچستان کې ندی شوی او دا د دې سیمې د اولس حق دی او د حکومت فرض چې موږ یې تر سره کوو. د صوبې له الله پاک هغه وسایل ورکړي دي چې تر نه صرف د بلوچستان او پاکستان اولس بلکې چین او په منځنۍ اسیا کې اوسیدونکي په اربونو خلق تری گٹے پور تک ولی شی. په دستوره کې د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزئی او وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری په شمول د ترقی او منصوبه بندی وفاقی وزیر احسان اقبال، د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ نه علاوه یو شمیر اعلی سیاسی او فوزی چارواکو ګډون وکړو. د وزیر اعظم دفتر تر مخه چې سوراب هوشاب سړک 348 کیلومتر اوږد دی او 22 ارب روپونه په زیات لګښت راغلی دی او دا سړک د چین پاکستان غربي لارې مهمه برخه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
مشال اڑی تاسی غوگی دا کبالی سی مزین اسی دن کو دخبلو غختن لپارا لتیرو شپگ و رزرائی سی دا پیخور پریس لب مخی تا احتجاجی ناست پیل کړی. دا دوی غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې د پاکستان د اساسي قانون شیقون دلته هم وغځول شي او په یاد سیمو کې د تعلیم او د ژوند بنیادي اسانتیاوي برابرې کړل شي. احتجاج کې ناس ګډونوال نامنه نه متاثر شو لپاره د تاوان او فاټا لپاره د ځانګړي ترقیاتي فند غوښتنې هم کوي. نور تفصیل له پیښور د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
د احتجاجي ناستې مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم قبایلي اولس ته د بنیادي حقونو او اسانتیاو ورکول لپاره اوږدې احتجاجي ناستې کړي دي، خو حکومت د دوی ستونزو ته پام نه کوي.
زموږ لکه حکومت نه بارها دا مطالبه وکړي چې موږ لا عیني او عدالتی او بشری حقوق را کئ زموږ علاقې ته فاټه ته آئین پاکستان ایکسټینډ کئ او دا قبایلی بل چې دی دا په صوبه کې زم کئ چې موږ لا دلته هر قسم سہولتونه ملو شي. تر اوسه پورې په اسمبلی کې موږ له د قانون سازی حق نه دی راکړی شوی. تر اوسه پورې موږ له په عدالت له تلو حق نه دی راکړی شوی. تر اوسه پورې موږ له هغه په علاقه کې د خپل حقوقو دپاره د احتجاج ما حق نه دی ملو شوی.
فاټه کې د اصلاحاتو لپاره سرکاري کمیټه خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي دي چې پکې یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ګډولو سپارښتنه هم شامله ده. په احتجاج ناست د خیبری جنسي باړي سیمې عبدالله وایي چې خپل سیمو ته د واپسې په وخت ورسره د مرستو ژمنې شوې خو زیاتره واپس شوي خلک اوس هم په خپل سر د بیا آبادۍ کار کوي.
د کومې واده د سکولونو کړې وي د کلو کړې نغه ریبیلیټیشن شته نغه د کورونو غو معاوضې شته نغه سروې شته نه سکولونه شته نه بجلی شته. بالکل چې په اپریشن ایریا کې کم شیزونه په څنګه پاتې شوی دي بالکل هغه ټول کورونه مکه سي پاتې شوی دي نو هغه علاقه او مکه سي پاسوند پاتې شو لکه څنګه اپریشن پېښ شو.
د خیبری جنسي یو ځوان اشفاق افریدی وایي چې حکومت په قبایلی سیمو کې اوږدمهاله امن غواړي نو باید چې د یادو سیمو ځوانان تعلیمي یافته کړي.
حکومت له خو اول ټول نه غټ زمونږ تعلیمي کم مراکز دي دا به حال کې دل پکار دي چلتا کم تعلیمي ادارې چې دې کې کار وکړي شي او بل ټیکنیکل سایډ چې زمونږ نو ځوانانو له هنرونه وخی نو داغه په وجوه زمونږ نو سټوډنټانو هم داسې را لویږي او هغه شانت چې کم پکار دي ځکه چې فاټا کې ډېر ټیلنټ هغه شان موکې نه ملاويږي کم چې ځوانانو له پکار دي.
دا احتجاج کوونکی وایي چې د حکومت مانو ته د خپل غږ رسولو په غرض ناشتي او تر هغه وخت به احتجاجونه کوي تر څو چې ورته بنیادی انساني حقوقونه نوي ورکړي شي. زلالمی سبزه مشال ریډیو پېښور.
دروندرکو په شمالي بلوچستان کې تیزابي چارواکو په ضربې اضاف فوزي عملیاتو کې لازم زیانمن شو کورنیو سره مالی مرستې وکړې. تیر ورځ په دې لړ کې 155 کورنیو ته د نقدو مرستو چیکونه ورکړل شول. کسوم اغیزمن شو خلکو د دې مرستو ستاینه وکړه خو ویل چې مرستې دې زیاتې کړل شي ځکه چې د دوی په وینا یوازې په 100,00,000 روپو بشپړ ړنګ شوي کورونه نه جوړیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د میر علی تحصیل بیلابیلو سیمو دغه کورنۍ کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین تحصیل بلډینګ میر علی کې چیکونه تقسیم کړل چې د نوموړي په وینا دغه مرستې به د اخیری متاثر شوي خاندان پورې دوامدارې وي. په مکمله توګه ړنګ شو کورونو مالکانانو ته 1,40,000 او لږ ړنګ شوي کورونو مالکانانو ته 1,60,000 چیکونه ورکړل شول. متاثره خاندانونو غړو د دولت ستاینه وکړه خو غوښتنه یې وکړه چې د غمرستې د زیاتې کړي.
و حقیقت دا شیدای چې دا قربانی مش صرف د شمالي وزیرستان د پرانه تو کړي بلکې د ټول پاکستان د پرانه مش کړي دو.
په دې مقازنه متاثره کورنۍ شکایت وکړو چې د مرستو ټوکن یا خستی خو ورته مرستې لا هم نه دی منزورې شوې.
غریب پاکستان
تا وویل چې متاثره خلکو ته به دغه د مرستو لړۍ دوامداره وي او کم خلک چې پاتې شوي د تصدیق عمل نه پس به ټولو ته چیکونه ورکړل شي.
موږ 155 ټوټل چیکونه تقسیم کو او دا چې دی ان شاء الله اوس سروې مر روان دي چې کم څوک داسې کلی دی هغه پاتې دي نو هغه هم سروې کیږي. هغه سروې نه پس چې دی هغه ته به چیکونه ملو شي. ځینې داسې کسان دي چې هغه چیکونه نه درغله دي هغه چې کم سروې دغه دی هغه کې څه مسلې دي ری ویریفیکیشن موږ کوو هغه نه پس به هغه ته چیکونه ایشو شي.
دا انتظامی په وینا شمالي وزیرستان میر علی میران شاه او نور سیمو کې تر دې دم عملیاتونه متاثره کورانو 800 زیات مالکانانو ته د نقد مرستو چیکونه ویشلې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی تاسو کولی شئ مشال رادیو ټولې خبرونې او دا رپورټونه او نږدې خبرونې زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. تاسو به هم د نورو رپورټونو په لور راګرځو. د پېښور په ایڈورډز کالج کې د ټول پاکستان په کچه د پښتو تقریرونو سیالۍ ترسره شوې چې پر پښتنو باندې د تعلیم او هنر د زده کړې غږ وکړل شو. د غونډې مشر میلما چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی عباد الله وویل پښتانه دي نور د جنگونو خاشاک نه جوړول کیږي. غونډې ته د ماشومانو د حقوقو مبارزې او خبریالي ریحام خان وویل چې په دې هیواد کې د سیاست واګې اوس هم د بوډاګانو په لاس کې دي، خو په کار ده چې ځوان کل سیاست میدان ته راوځي او خپل کردار ولوبوي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
په ایډورډز کالج پېښور کې د پښتو سوسایټۍ لخوا د پښتو تقریری مقابله د ټول پاکستان په کچه ترسره شوه او د پښتو تقریرونو د سیالي د میا سپیر الله په نوم د اسلامي کالج یو زده کوونکی وګټله. نوموړي دې غونډې ته په خپل وینا کې په پښتنو غږ وکړو چې یوویشتمه پیړۍ د پښتون قام نه د تعلیم او هنر غوښتنه کوي.
یوویشتمه پیړۍ نن د هر پښتون وګړي په درشل باندې په چغو چغو دا وایي چې اے پښتون قامه، اے پښتون قامه، دا وخت ستانه د مکتب، دا وخت ستانه د تعلیم او دا وخت ستانه د هنر غوښتنه کوي. نه چې د ټوپک، نه چې د جنگ او نه چې د شر غوښتنه کوي. زما قام را بیدار شه، را بیدار شه، د نړۍ د نورو قامونو سره ځان پر اسرائیل کې شریک کا. واړم چې د خپلې خبرې په یو شعر را غونډې کوم. هغه شعر د سیال صاحب یو شعر دی چې اے سیال تل د مټو په زور نه کیږي جنگونه، اوس وخت دی، اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي. ډېره مننه کوم.
د غونډې ته وتلي خبریالي ریحام خان هم وینا وکړه او هغې وویل چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
پاکستان کې هر څه بدل شو خو سیاست بدل نه شو. کوم خلک چې ریټایر شي پاکستان کې نه کوي سیاست، نو دا زمونږ د نوي نسل دپاره تباهکن دی، ځکه چې پاکستان زیات آبادي بلو 35 years دی.
په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی عباد الله د دې غونډې مشر میلمه وو او نوموړي دې غونډې ته په خپل وینا کې په پښتنو باندې د جنگونو څخه د ډډې کولو غږ وکړو.
او سم دا رسړیا مفتي ما ته یادي دا بچي شي چې په کشمیر کې په انجینرینګ نو ستې کې په تړ یې سټوډنټ وو، دا غدا سوچو چې زما بچی نه به یو خاص تر جوړ شي او هغه ته دغه لاش پیلاو او موږ لاړو هغه ته هارو نواچو مبارکي ورکړه. زه چې واپس شو ما ځان نه راسو چې دلته موږ زه هارو نواچول دلته موږ څه مبارکي ورکړه. زه دا یم چې خدای پاک دې په ټولو کې دا پوهه دا شعور واچي چې دا پښتانه نور خشاک نه جوړي.
د پښتو تقریرونو د سیالیو د غونډې ته پخپله وینا کې د ایډورډز کالج پرنسپل د لاروان کالنا په یاد کالج کې د پښتو د مضمون د مطالعې پیل کولو اعلان هم وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی وښ شوې ده. د ماخام 15 بجې فرخند اسد هم را سره په سټوډیو کې موجود نار نو له هغه نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
په تورخم پوله د افغان حکومت لخوا د اضافي ټکس پر ضد د ډرایورانو احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. ډرایوران وایي افغان حکومت لري د ځمکې د ټکس په نوم 15,000 افغانۍ غواړي او دوی ورکولو ته تیار نه دي. نن په بلوچستان کې د سوراب هوشاب سړک پرانیستې دستوري ته وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دا سړک د گوادر نه افغانستان او منځنۍ ایشیا پورې تر ټولو نږدې لاره ده او دا به د شمال او جنوب ترمنځ د رابطې تر ټولو مؤثره لاره هم وي. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په خبر پاڼه کې ویلي امریکا په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم منصوبې د لومړۍ مرحلې لپاره وابډا ته 8.5 ارب روپۍ ورکړي. نن په اسلام آباد کې یو ایس ایډ وابډا چارواکو دغه منصوبه لاسلیک کړه. حکومت د شمالي وزیرستان د ګڼو اغیزمنو شو کورنیو سره مالی مرستې کړي خو ځایي خلکو دغه مرستې پوره نه دي بللي. د افغانستان ولسي جرګې د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د اداو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر کبیر شینن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې باید انصاف وشي. احمد ایشچی پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال رشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیول او جنسي تیری پرې کړی دی. په کابل د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وای په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو 13 میاشتو کې د 13 کلونو په پرتله ډېرې هڅې شوې دي او زیاتوي د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. یوه نړیواله څارونکې ډله وایي د شامي ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په هوایي برید کې ښایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستې وي. د شام د بشري حقونو لندن میشته ډله بیا وایي په هماغه لایته پرنیو بمباریو په نتیجه کې د 1400 ماشومان په ګډون 350 کسان وژل شوی دي او نن د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د پارلمان په ګډه غونډه کې د خپلې دندې سوګند پورته کړې دي. 950 کلن میرزیایوف ته نوړاندې د دغه هیواد وزیر اعظم هم پاتې شوی.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنور دن کو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريات احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډ اداري لوستي دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی.
جنگ رسپانډ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د کشمیر په شمول ټولې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو زور راوړي، نو هند له هم پکار دي چې د لړکو په ځای دی د مذاکرات لار خپل کړي چې په دې سیمه کې امن راشي. مشرق رسپانډ هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او رسپانډ لیکي چې د پاکستان منتخب حکومت، اپوزیشن ګوندونو او ریاستي ادارو لا د هند په معاملہ رايو ځای کېدل پکار دي. آج رسپانډ په خپل اداري کې لیکي چې د بجلی د لوډ شیډنګ نه راتنګ شوي خلک اوس د ګیس د لوډ شیډنګ سره مخ دي چې له وجې نه صرف کورني صارفین بلکې نن بیان دکانداران، هوټلو او کارخانو مالکان هم پریشان دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې ملک د ګیس کموالی سره مخ دی، خو دا هم رښتیا ده چې په دې کموالی قابو موندلو لپاره څه ګټوره منصوبه بندي نه ده کړې شوې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده او تیرو حکومتونو د توانای بحران خاتمې لپاره د مختلفو ملکونو سره کړې معاهدې که عملي کړې وي نو صورتحال به اوس دا نه وي. نو حکمرانانو لپکار دي چې د اولس مشکلات راکمولو لپاره دی ایمانداری سره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعاتو برخې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن ټایمز او رسپانډ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جمهوریت غوښتونکي ډونلډ ټرمپ تر متحقه کېدو وروسته له هغه هیواد سره د پاکستان د اړیکو د څرنګوالي او فرایډي ټایمز مجلې بیا د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر د نړیوالو مالیاتي ادارو د اقداماتو په سیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون باچا نه.
د واشنگتن ټایمز رسپانی په لیکنه کې د لولپوړي پاکستانی ډیپلوماټ په حواله ویل شوی سربیره پر دې چې پاکستان د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره زیاتو خو اړیکو درلودلو ته هیله مند دی، هغه هیواد غواړي له روسیې سره په اقتصادي او نظامی برخو کې هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. طارق فاطمی چې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار دی زیاته کړې ټرمپ چون خپل یو کاروباري شخصیت پاتې شوی له همدې کبله دی باوري دی چې د نواز شریف اقتصادي لیدلوری به یې خوښ شي او له پاکستان سره به نږدې اړیکې وساتي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې فاطمی د امریکا د سفر پر مهال د ډونلډ ټرمپ د جوړیدونکو ادارې له مهمو کسانو سره لیدنې کتنې کړې، خو پاکستاني رسنیو د دوشنبه پر ورځ وویل چې نوموړي دغه ملاقاتونه نه دي کړي. په لیکنه کې د پاکستان د سینټ یو غړي سید مشاهد حسین چې د پاکستان وزیر اعظم ته یو نږدې کس یادېږي، د 13 اکتوبر میاشتې هغه خبر راغستل شوې چې ویلي وو پاکستانی ځواکونه به له روسي هغو سره ګډ پوځي مشکونه وکړي او هم به اسلام آباد له مسکو څخه وسلې او پوځي مهمات په بیه واخلي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یو لیکنه کې د نړیوالو ادارو د هغو اقداماتو یادونه شوې چې موخه یې د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا او د افغانانو د ژوند ښه کول دي. لیکنه وایي داسې نه ده چې ګواکې افغانستان د نړیوالې پانګې اچونې لپاره د ورلد هیوادونو د فهرست په سر کې ځای عمومي، خو د اول ځل لپاره د دغه جګړه ځپلي هیواد د پرمختګ په خاطر په شخصي سکتور کې د اکویټي فنډ په نوم د پیسو یو صندوق پرانستل شوی. د آسیا پرمختیایي بانک په افغانستان کې د یو شمېر ودانیو د تعمیر لپاره د $1 بلیون په اندازه د مرستو ژمنه کړې. پر دې سربېره یاد بانک په افغان نړیوال بانک کې هم کاته خلاصه کړې. لیکنه زیاتوي نړیوال مالیاتي کارپوریشن چې د نړیوال بانک یو څانګه ده، په افغانستان کې یې د مخابراتي ټکنالوژۍ د پرمخ وړلو په چارو کې $131 میلیون لګولي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړ ته تاسو غوږی دروځل کو د امریکا نوې منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیلو یوې لوی ادارې مشر ریکس ټیلرسن د یو لوړپوري ډیپلوماټ په توګه یاد کړی او ویلي دي چې ټیلرسن د نړۍ په سترو کامیابو تاجرانو کې یو دی چې د امریکا د خلکو خوبونه به پوره کړي. بلخوا په کانګرس کې زیاتره کسان پر ټیلرسن نیوکه کوي چې هغه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتن سره نږدې اړیکې لري. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې نور تفصیلي انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال لډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیلو یوې کمپنۍ مشر ریکس ټیلرسن د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په توګه نومولی دی. ډونلډ ټرمپ ټیلرسن د یو لوړپوړي ډیپلوماټ په توګه یاد کړی او ویلی دی چې ټیلرسن به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې شوو تیروتنو ته بیا کتنې کولو سره حالات سم کړي. ډونلډ ټرمپ پرون په ویسکانسن کې د یو لاریون پر مهال د ټیلرسن ستاینې کولو سره ویل چې ټیلرسن د نړۍ په سترو کامیابو تاجرانو کې یو دی چې د امریکا د خلکو خوبونه به پوره کړي. په عین حال کې په کانګرس کې زیاتره کسان په ټیلرسن له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو ساتلو له کبله نیوکې کوي. د امریکا یو سینیټر جان مکین ویلي د ټیلرسن له ولسمشر پوتین سره اړیکې د اندېښنې وړ ده. مقاله د ټیلرسن د تیلو یوې ادارې یا اکسون موبیل کمپنۍ په اړه لیکي چې د اکسون موبیل کمپنۍ په روسیه کې د تیلو راوباسلو په لړ کې ډېر مفادات وو او ټیلرسن د امریکا پر ماسکو داغو بندیزونو نیوکې کړې وې چې له وجې د ټیلرسن کمپنۍ په روسیه کې ځینو پروژو بندولو ته اړ شوې وه. ولسمشر پوتین په 2013 کال کې ټیلرسن ته یو جایزه هم ورکړې وه او ویلي وو چې نوموړی د تیلو انرژي په برخه کې همکاري زیاتولو لپاره ښه کردار ترسره کړی دی. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د ولسمشر پوتین ملګری یوری اوشاکوف د ډونلډ ټرمپ له هغې اعلان لږ شېبه وروسته وویل چې د تجارتي همکارۍ په نتیجه کې ټیلرسن د روسیې چارواکو لپاره زیات پیژندل شوی تن دی. نوموړي زیاته کړه چې نه یوازې د روس ولسمشر بلکې د روسیې ټول حکومتي غړي له ټیلرسن سره ښې تجارتي اړیکې لري او هغې د اکسون موبیل کمپنۍ مشر ته د تجارت په برخه کې یو ډېر مسلکي تن په سترګه ګوري. د رپورټونو له مخې ولسمشر پوتین او ټیلرسن په لومړي ځل په 1990 لسیزه کې هغه مهال لیدلی وو چې نوموړي د روسیې په ختیځ کې په سخلین ټاپو کې د اکسون موبیل کمپنۍ د یوې پروژې مشري کوله. د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې په 2011 کال کې هغه وخت زیاتې نږدې شوې چې اکسون موبیل کمپنۍ د روس یوې ادارې سره په شمالي قطب او سایبیریا کې د تیلو پیدا کولو او راوباسلو لپاره یو تړون لاسلیک کړ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی دروندونکو، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د احمد ایس جی له ادا وروستو د افغان حکومت څخه غواړي چې په ټولو خلکو د قانون د یو شان پلي کېدو ډاډ سرګند کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایس جی د سه‌شنبه په ورځ ویل هغه وخت چې د بندیو د جمهور رئیس لومړی مرستیال خپل کسانو ته په هغه د جنسي تیری امر وکړ چې د یې جنسي زورول دي. په همدې حال کې مدني ټولنې وایي چې دا قضیه باید د حقیقت موندونکي یو کمیشن لخوا په هر اړخیزه ډول وڅېړل شي. یوسف زدران په دې اړه نور حال کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د احمد اشچی په قضیه کې چې هر لوری مجرم وپیژندل شي باید د هیواد د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. د کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې حکومت د قانوني تدابیرو له اجرا سره د خپل سریو او بشری سرغړونو مخه ونیسي او په ټولو خلکو د قانون د یو شان پالي کې دوه ډاټ وخی. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی او د بند په دې موده کې نوموړي خپلو خلکو ته پر د جنسی تیری امر کاوه. هغه وایي چې د دوستم او کسانو لخوا یې په جنسي ډول ډیر ځورول شوی دی. د بشري حقونو کمیسیون یو کمیشنر عبدالرحمن هوتک وویل چې دا ادعا د بشري حقونو ښکار سرغړونې ښیي چې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه مسله د کمیسیون لپاره کاملا د اندېښنې وړ ده، په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. ولې تر اوسه پورې موږ دا قضیه ته یوازې د یوه اتهام په سترګه ګورو؟ خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ورباندې وکړي، بې طرفه تحقیق ورباندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
جمهوري ریاست د دې قضیې اړوند په یو خبره شوي اعلامیه کې ویلي هر هغه څه چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به یې په اړه بې پرې اقدامات ترسره شي. احمد اشچی ویلي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د بزکشۍ له یو میدان جګ کړی، بیا پنځه ورځې د دوستم په شخصي زندان کې وو، خو وروسته بیا د ملي امنیت نظارت خونې ته وسپارل شو. هغه وایي چې په دې موده کې جنرال دوستم پر هغه د جنسي تیری هڅه وکړه او خپلو لسو کسانو ته یې هم پر د جنسي تیری او واکسینو اخیستو ټینګار کاوه. د لومړي مرستیال له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلی چې د څه مودې رئیس د نامعلومو کړیو لخوا د جنرال دوستم د بدنامېدو او تخریبولو هڅه روانه ده. خو له دې ټولو سره د افغانستان د فرهنګ بنسټ او مدني ټولنې مسؤل تیمور حکیمیار وایي چې دا قضیه باید د یو حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. له دې وړاندې اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان، د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا سفارتونو د احمد اشچی سره په دا ډول چلند اندېښنې ښودلې او د موضوع د څېړنې غوښتنه یې کړې ده.
نورو یوسف زدرانو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو، د بهرنیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ د سه شنبه په ورځ هم دوام لري او یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه کړل شول. د دغه راستانه کړل شوو کډوالو یو شمېر وایي چې د دوی کورنۍ لا هم په اروپا کې دي، خو دوی په جبري ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نور تفصیل د ابراهیم صافی په رپورټ کې وو.
سویډن دیارلس او ناروې نه تن افغان کډوال د سې شنبې په ورځ په جبري ډول بیرته افغانستان ته راوستل. موسوي او اشرف هغه دوه تن افغانان دي چې له څو کلونو وروسته افغانستان ته راستانه شوي دي. موسوي وایي چې کورنۍ لا هم په سویډن کې ژوند کوي.
دولت افغانستان آقای اشرف غنی گفت
افغانستان حکومت اروپایي ټولنې نه پیسې اخیستي، مونږ بیرته لیږي. پیسې ښاغلی ولسمشر اخیستي، ولې د هغې توان مونږ ورکړو؟ کورنۍ مې د هلته وي او زه د دلته. 2000 افغانۍ په لاس کې راکوي او راته وایي چې ښه راغلاست.
اشرف هم افغانستان ته د رالیږل شویو جبري کسانو له ډلې څخه دی. هغه هلته وهل شوی او اوس په پښو د درېدو توان نه لري.
په سویډن کې د مهاجرو وضعیت ډیر خراب دی او په دې وروستیو کې داسې خراب شوی چې باور وکړئ ټول کډوال داسې دي لکه په زندان کې چې وي. بغیر له زندانه بله لارې نشته، نه کور شته، نه کار او نه هم قبولي.
دغه دوه ځوانان له څو کلونو راهیسې په سویډن کې ول، خو څلور میاشتې وړاندې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندان ته واچول شول. د حامد کرزي په هوایي ډګر کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل ټاکل شوې ده چې په دوه راتلونکو کلونو کې شاوخوا درې لکه لس زره افغان کډوال د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادونو افغانستان ته راستانه کړی شي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي قماندان محمد آصف جبارخیل ویل یو شمیر دغه راستانه شویو کډوالو چې نه یې غوښتل له الوتکې نه ښکته شي، د هغوی سره تر خبرو او قناعت ورکولو وروسته یې خپلو کورونو ته ولېږل.
کله چې الوتکه راغله نو د بېلابېلو اړوند ادارو مسؤلین چې د یادې موضوع د پروسس لپاره ګمارل شوي وو په خپلو کې او همداراز مو له دې ځوانانو سره خبرې وکړې. لومړی دوی تر یو ځایه اختلافات درلودل، خو کله چې مو وروسته ورته قناعت ورکړ نو بیا داوطالبانه ښکته شول او راغلل.
دا لومړی سل نه دی چې افغان کډوال له بهرنیو هېوادونو په جبري ډول
ویستل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په لسګونه نور کسان په بیلابیلو ډولونو افغانستان ته رالیږل شوي دي. دغه راستانه شوي کډوال وایي په هیواد کې د کار نشتون او امنیتي ستونزې هغه سول چې دوی یې په اروپا کې د یو هوسا ژوند د هیواد پرېښودو ته اړ کړل.
مشال لري تاسو غوګې درنودونکو، له پاکستان څخه د افغانستان غهار ولایت ته ستان شوی افغان کډوال د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. دوی وای حکومت ژمنې ورسره کړي خو تر وسه یې سرتنه دی رسولي. دوی له حکومت غواړي چې د سرپناه استونزې هوار کړي. نور حال له جلال آباد د مشال لري خبريال باز محمد عابد راکوي.
ننګرهار ته له پاکستان نه راستانه شوي کډوال وایي چې دوی ته یې د کورونو لپاره د ځمکې پرمې ورکړي، خو د تیرو څو میاشتو هلو زرو سره سره په دې ونه توانېدل چې د سرپناه ځای ورته په نښه کړی شي. یو تن راستون شوي کډوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اکبر خان د محمد میر زوی کوم اعلانونه به چې په ټیو کې کېده هغه د پاره راغو نمرو د پاره دا پرمې راکړي دي. رئیس صاحب ته وزر مینت رئیس صاحب وایي څه وکړم، ما ته چې چا ډالر راکړي ډالر خو مانه په ملاریا ګانو لاړې نو بل سره هم صاحب راغی د بل سره د مینت ما ته کړی چې د خدای په خاطر
د الله نظر په نوم یو تن چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته ولاړو وایي چې په 2001 میلادي کال له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی، یاد ریاست ورته د کور لپاره د ځمکې اسناد ورکړي خو لا هم ورته ځمکه نه ده ورکړل شوې.
شیخ مصری او چمتله مونږ ته ښودله چې په هغه کې تاسو مونږ سره تاسو بل خارجونو انتظار کوئ، نو اوس لس کاله منځ کې نور وتو اوس مونږ نه پوهېږو چې زموږ ته به حق خپله کله رسي.
د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ننګرهار د شیخ مصری او چمتلی په نوم سیمو کې دوه خارګوټي پخوا بیل شوي وو چې زیاته برخه یې زورواکو غصب کړې ده. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزیا وایي چې اوس په پلان کې لري چې د خانکي په سیمه کې د نوو راستنو شوو کډوالو لپاره خارګوټي پرانیزي، خو په خبره یې چې دا خارګوټي هم د راستنو شوو کډوالو لپاره بسنه نه کوي.
ننګرهار په ولایت کې تندونکو ډیر زیات دي، د کډوال لپاره کومه د درې درجه ربه ځمکه بیل شوې ده او کدا خارګوټه ابتتاشي فیندا د موږ د دیوی مشت کډوالو هم نه بس کیږي.
خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې د خانکی په نوم خارګوټي کې به نه یوازې دا چې راستنو شوو کډوالو ته د کورونو لپاره نمرې ورکړي، بلکې د قالین ګنډونکو لپاره به هم ځایونه بیل کړي.
یو د خانکی چې په دې دوه خارګوټي دي، یو د مهاجرینو او بل د قلبافانو چې هم پکې هلته د لاسي صنایعو دستکاوی جوړیږي او هم ورته دوی دپاره د استوګنې کورونه په دواړو باندې زموږ عملاً اوس روان دی. انشاءالله هغه کمیسون چې موږ د خارګوټو د عملي کولو دپاره جوړ کړی دی
کله یو پلو حکومت په دې نه دی توانېدلې چې راستنو شوو کډوالو ته د سرپناه بندوبست وکړي، بل لور ته په ننګرهار کې د کرایه کورونه په دومره لوړه بیه ورکول کیږي چې د راستنو شوو کډوالو د وس خبره نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړو ته تاسې غوږی درنودګو، د مومندو هغه زده کوونکی چې د دولسم جمعات نروستو په بی ایس پروګرام کې زده کړې کوي غوښتنه کوي چې په پوسټ ګریجویټ کالج یکا غونډ کې دی په هر مضمون کې بی ایس تعلیم یا زده کړې شروع کړل شي. د دوی د غوښتنو په اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې ورو.
فضل کریم د باټنی یا د نباتاتو زده کړې کوي او وایي چې په کالج کې په یادو زده کړو کې د بی ایس ډیګری لا هم نه ده شروع شوې، نو هغه مجبور دی چې دوه کلیز د بی ایس سی ډیګری واخلي.
بی ایس مګه هو ساري باندې سر الته کې لګتلو راتلو مسلمان ته او سره د بخرچم ډیر راتلو ښکته به اور سر ته ساز ما خو بی ایس سی را ازوال جې باټ نه ده سسیب کمپیوټر کې مګه کړی نور کې خودل ته ایڈمیشن راسته وي نو دلته نشته سره الته کې بسې تاګ راته ګراني.
او اس خان تاسو ته سلور کلیز بی ایس پروګرام کې د کمپیوټر ساينس زده کړې کوي او هغه وای چې دا اولنۍ کال دی چې په کالج کې د بی ایس پروګرام شروع شوه، ګینې نو ممکنه نه و چې هغه د پیښور او یا د کمبل ځای نه د کمپیوټر تعلیم حاصل کړی وي.
اوس موږ تلو پېښور ته یا مردان ته یا چارسدې ته، نو هلته د ګاډم مسله به وه او هاسټل کې هم پاتې کېدی او ډېر تاوان به ته هاسټل فیس به مرکول سمسټر فیس به مرکول. الحمدلله شکر الحمدلله ټیچران هم ښه دي اسټاف هم ښه دي نظیم دی سهولت هم دی او ښه کېږي ښه کار کېږي.
د کالج یو مشر پروفیسر محمد ایوب وای چې په کال 2013 لسم کې به په کالج کې د دیار لسم او سوار لسم دوه کلیز زده کړې ختم کړي شي او د دولسم جماعت ورستو به سلور کلیز تعلیم شروع شي نو د زده کوونکو ستونزه به ختمه شي
ټول به پوسټ ګریجویټ شي او د ګورنمنت پلان دا دی چې اوس موږ کوم به ګریجویټ لکه د بی اے بی سی والا سټوډنټس په موږ لیګل ماسټر لپاره یونیورسټو ته نو هغه و چې نه اوس د یونیورسټو ته موږ د بی سی والا لیګو اولته انفیل پی ایچ ڈی لکه صرف د ریسرچ کار یونیورسټو کې شي او باقی کوم کار چې دی لکه ماسټر لیول پورې هغه 16 ایئرز ایجوکیشن دی چې کوم د فارن کنټریز ضرورت دی هغه په کالج لیول باندې هغه پوره شي
پروفیسر محمد ایوب د محمد په ځوانانو غږ وکړو چې باید راشي او په کالج کې کمپیوټری ډیگری واخلي ځکه چې د هغوی سره سږ کال هم د زده کوونکو اته څوکۍ خالی پاتې شوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
دروندلګو د مشال اړې خبرونه ته تاسې غوږی د خیبر پښتونخوا او پاکستان لومړی خزینه پولیس کارمند د بمونو ناکار کولو په څنګه کې شامل شوې ده ل پیښور سره تعلق لرونکي رافیا دا وخت د خیبر پښتونخوا د بمونو شنډولو په یو روزنی سکول کې روزنه ترلاسه کوي او په راتلونکي کې به د خیبر پښتونخوا بم ډیسپوزیبل څنګه کې عملی کار پیلوي رفت انجوب د دې خزینه پولیس کارمندې په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې د بم ډیسپوزیبل سکواډ په غږ پیلېږي
دیش کلنا رافیا قسیم د بمونو شنډولو تربیت ترلاسه کوي د پیښور رافیا د پاکستان لومړی جنیا ده چې د بمونو شنډولو څنګه کې شریک شوې ده نوموړي 2009 کې د پولیسو نوکری پیل کړه رافیا وای چې د انساني ژوند بچ کولو په جذبه د بمونو شنډولو تربیت ترلاسه کوي
نارمل پولیسنګ کې او بی ڈی ایس بیا راتلو په څومره فرق لګیتا
نارمل پولیس کې ګوري مونږ ته یو کس راځي مونږ هغه یو کس خدمت کوو خو بی ڈی ایس چونکې یو بم ناکارا کول دی یا هغه پہچان کول دی یا داغی بارہ کی آگاہی ورکول دے چی ددینا زان سنگا ساتو یا مثال پتور چرتا مونگ تا بم اخکاری نو آگی نا مونگ سنگا احتیاطی تدابیر اخلو
دا بمونو شنڈولو دا دی سکول مشر ایس پی نیاز یوسف زیوائی چی خیبر پختونخوا دا ترہ گرے او سخ دای زی سر مخدا نو پا دا سی حال کی دا خزینہ پولیسو نا بغیر دا ہوئی دا ترہ گرے پر زی دمیات نیم گڑی دی
اس کے اوپر دی چار کیمرے لگی ہوئے
ہوتے موری پا وینا دا وقت دا تقاضو مطابق ضروری دا چی خزینہ پولیس دا دی دا سکواد برخ جو رشی
پر اس پوری دا فرسٹ لیڈی دا چی دی بم ویڈیو دا کم انیشل کوسٹ چی دیر پارا نامینیٹ شوی دا راغلی دا او خپل تعلیم دې فیلډ کې حاصلې تر اوسه پورې بل داسې لیډی نه راغلی او اوس دا یو بنیاد دی یو اینډ کې خو دې شو ان شاء الله نور خلک انټرسټډ دې کې راځي ان شاء الله او جنډر بیلنس پم دې سره راځي او دنیا ته یو خامې سج دې
رافی وايي چې د پولیس اتو کالو په نوکرۍ کې مختلف وظیفې تر سره کړې دي او د نارینه پولیس همکارانو سره د پلټنو په عملیاتو کې هم برخه اخیستې دي د رفیع په وینا په ټولنه کې د خزینه پولیسو کردار ډیر مهم دی پولیس اوس هم خزینه پولیس ته قدر نه ورکوي
ډیر زمونږ چې کم کې پکې خلکو کې اوسم لکه سر ډیر خلک داسې دي چې هغه دا فیلډ ښه نه ګڼي او هغه وایي چې ردی کې خزو ته نه دی راتلل پکار نو دا لږ پریشانی وي چې مونږ یونیفارم کې چرته بهر ګرځو نو هغه په دې یونیفارم باندې ډیر هوټینګ هم کوي او آواز هم کوي
رافیا به د تربیت وروسته بم ډیسپوزل یونټ کې عملی کار پیلوي
مین وایل اگر یہ بلاسٹ ہو جائے تو
د خیبر پختونخوا 2 کروڑ شپیته لک آبادی لپاره دا وخت لشپږ نیم سوونه کم خزینه پولیس کار کوي رفت انجم مشال ریډیو
مشال لوري ته تاسې غوږی درنو اردوونکو لیکوال او سیاسي مبصر امیر شاه کارګر تیر ورځ په خوست ولایت کې خاورته وسپارل شو نوموړی د 84 کلونو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوی و کارګر له دې سربیره چې یو شمېر کتابونه لیکلي وو په دوامداره توګه یې په بیلابیلو موضوعاتو څېړنیز لیکنې هم کولې نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې وو
د سه شنبه پورس د امیرشاه کارګر د جنازې په مراسمو کې یو تن مدني فعال خزان ګل چې د دل نږدې دوستان او مشال راډیو ته ویل چې
سخت مینه لرله دغه مینه سره مړ شو په دغه مینه اندې ژوند کو دته دا فرق نه و چې کوم ځای بوت شي په افغانستان کې چې هر ځای بوت ده د به داسې بل لکه خپل خوري شبت کړی جب کوم چې دغه خواص باید افغان ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی ویل چې کارګر یو پیاوړی سیاسي او فرهنګي شخصیت لاره
د دې پاتې شوي آثار خصوصا هغه کتاب چې په زندان کې طالبانو په زندان کې د ژباړلې وو د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ارتباط هغه پیغمبر چې باید لسره وپیژندل شي دغه کتاب یې نوته کتاب دی.
شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي
کارګر صاحب واقعا یو داسې سړی و چې په دغه خاوره کې دوی پیدا کول او یاد داسې انسانانو دوباره زموږ په قوم کې تکرارېدل دا زه فکر کوم چې ډېر کلونه به ونیسي. ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لیکنې یې کړي دي. تحقیقاتي څېړنیز مسایل یې رامنځته کړي دي. دا ټول زموږ لپاره افتخار دی.
په خوست کې د لینکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد الخان ویل امیرشاه کارګر هڅه کوله چې د یو بېطرفه کس په توګه د افغانستان د اوسني کړکېچ په هواري کې مثبت رول پر ځای پرېږدي.
ستر او هیله ارزو یې دا وه چې افغانستان له دې روان ناتار او بحران څخه راووځي. د دې تر څنګ افغاني جامعه یې وروښانه یو متدینه او پرمختللې جامعه وګوري. د افغانستان د اوزا په اړه یو ځانګړی دریض درلود او د هماغه دریض د بیانول لپاره به د مختلفو رسنیو سره په تماس کې وو. هڅه او هاندې دا و چې وکولی شي د افغانستان په اوسني کړکېچ کې د یو بېطرفه کس په توګه ډېر مؤثر رول پر ځای پرېږدي.
د خوست دولتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار وایي کارګر د فساد او بې عدالتۍ د لیدو زغم نه لاره.
دا د ټول افغانستان په سطحه یو لومړی شخص و او د به چې کوم خبره د خلینو وتی هغه بېخي تجربه وره وي. د نوي ځوانونو پر بېخي کتابی وی خبرې کومه بدلتی به دول ده او دا به ډیر غمجن کده ته چې سمره ناروغي مرزې مشکلات جوړ شي دی بدلتی د لاسه.
خوست والی حکم خان حبیبی هم د امیرشاه کارګر په مړینه په خپل پیغام کې هغه په ټولنه اولس کې یو محبوب کس یاد کړی او ویلې دي چې د کارګر په عمل وینا کې حقیقت موجود وو. نو له همدې کبله اولس خوخاو او په ځانګړي ډول ځوانانی د علمي سیاسي کلتوري او فرهنګي مسایلو لشننو او کتنو متاثر ول.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشه بوتره رسیدلې یوسو شبي پاتې دي چې پکې یو واری بیا فرخنده اسد ته وار ورکو چې تاسو د خبرون لنډیز وړاندې کړی.
په تورخم پوله د افغان حکومت لخوا د اضافي ټکس پر ضد د ډرایورانو احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. ډرایوران وای افغان حکومت ری د ځمکې د ټکس په نوم 15000 افغانۍ غواړي او دوی یې ورکولو ته تیار نه دي. نن په بلوچستان کې د سوراب هوشاب سړک پرانیستې د سوریتا وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دا سړک د گوادر نه افغانستان او منځنۍ ایشیا پورې تر ټولو نږدې لاره ده او دا به د شمال او جنوب ترمنځ د رابطې تر ټولو مؤثره لاره هم وي. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په خبر پاڼه کې ویلي په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم د منصوبې د لومړۍ مرحله لپاره وابډا ته 8.5 اربع روپۍ ورکړې دي. نن په اسلام آباد کې یو ایس ایډ وابډا چارواکو دغه منصوبه لاسلیک کړه. حکومت د شمالي وزیرستان د ګڼو اغیزمنو شو کورنیو سره مالی مرستې کړې دي خو ځایي خلکو دغه مرستې بیا پوره نه دي بللې. د افغانستان ولسي جرګې د جوزجان د پخواني والي احمد احچي د اداو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې باید انصاف وشي. احمد احچي پرون رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال رشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولې او جنسي تیری پرې کړې دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو لس میاشتو کې د تیرو لسو کالو په پرتله ډېرې هڅې شوي دي او زیاتوي د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړي چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. یوه نړیواله څارونکې ډله وایي شامي ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې ښایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. د شام د بشري حقونو لندن میشته ډله وایي په همار ولایت د پرونیو بمباریو په نتیجه کې د 1400 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل شوي دي او نن د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزی آیوف د پارلمان په ګډه غونډه کې د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. 59 کلن میرزی آیوف د نه وړاندې د دغه هیواد وزیر اعظم هم پاتې شوی دی.
د درنو اردن کو همدی سر خپل قربا ګلایاز د خبرونو ویان د فرخند اسد او ټکنیکی همکار اساک میری ته اجازه ورکي. سبا لو بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدی سپو پاتشینو د ویو ای ډیوا رادیو خبرونه بابا وري خما خام بولري. خاط او آباد اوسئ.